شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مزاحمت شبر کوربه یم. السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت وویل چې په زیاتو برخو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. شاغل سمیت پرون د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی یو بحث ته وویل دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ پر درویشتمه د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستو لپاره له خپلې پرېکړې ته شا شول. طالبانو هغه څه چې ژمنه کړې وه د وري په درېیمه یې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل او ویې ویل چې په دې اړه یوې هر اړخیزې طرحې ته په تمه دي. د طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي دي. د بشری حقونو د سار ساتمن په طالبانو تور لګولی چې په پنجشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد یې ورسره کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بشری حقونو د سار ساتمن دا څرګندونې بې اساسه بللې دي. مجاهد په یوه ژغیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې څوک له چا سره سوز زیاتی نشي کولی، خو د بشری حقونو د سار ساتمن په خپل راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي دي چې طالبانو یو شمېر ملکیان په دې تور بندیان کړي او شکنجه کړي چې د دوی له یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د غزمی پر موټر په چاودنه کې د یو ملکی په شمول شپږ طالبان وژل شوي او یو ټپ شوی دی. د طالبانو یو حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو څاهانو په سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا ماین پخوانی و چې خپله طالبانو د پخواني حکومت د سرتیرو لپاره ایښی و. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت له لوري افغان حاجیانو ته نن د ویزو د ورکړې بهیر پیل شو. ټاکل شوی ده چې سږ کال 15,502 افغانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. دا بهیر د کورونا وبا له امله له دوه کلن ځنډ وروسته شروع شوی او سږ کال هم د کورونا په خاطر هغه کسانو ته سعودي عربستان د حج د تګ اجازه ورکوي چې عمر یې تر 15 کلونو زیات دی. د اوکراین په سیورو دونسک ښار کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. اوکراینی ځواکونه د دغه مهم ښار یو پر درېیمه برخه کنټرول لري. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په دې جګړه کې له پام وړ ځواک او تجهیزاتو کار اخلي. د اوکراین چارواکو یو ځل بیا په فوري ډول له لویدیځ څخه د پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سختو راکټي بریدونو په وړاندې د مقابلې لپاره کار ورڅخه واخلي. دا سجی راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د بشری حقونو د سار سازمان طالبان تورن کړي چې په پنجشیر کې ملکیان شکنجه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي
د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بې اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي.
موضوع مو د پوهنتون له استاد عزت الله پیژان سره شریکه کړي.
له لویه سره د طالبانو کړنې او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي.
حج ته تلونکي افغانان د لګښت زیاتېدو ته اندېښمن دي.
موږ بیرته راګرځو دغه مصرف تقریبا 4,00,000 افغانۍ ته مصرف رسیږي.
او په دې خبرونه کې د کابل لوګر د لارې له موټر چلونکي ظاهر منګل څخه واوري.
سړک خورور خراب شوی دی بالکل. خدا باندې شپې تټنه اتیا ټنه اصل ټنه وزنځي سړک ول نه خرابيږي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشری حقونو د سار سازمان پر طالبانو تور لګولی چې په منشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد یې ورسره کړی دی. دغه سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړ. له دې سره هم مهاله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د بشری حقونو د څار سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر ولایت کې یو شمیر ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهل ټکولو لاس پورې کړی دی. ګاسمن اندېښنه ښوولې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملانو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخامخوي. تر دې مخکې د پنشیر د ځینو برخو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مقاومت له جبهې سره د اړیکو په تور نیول سوي او ځورول سوي دي. د پنشیر لپاره د طالبانو چارواکو هم له دې جبهې سره د اړیکو په شک د ځینو کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې د جون په لومړیو کې د خنج ولسوالۍ د اتیا تنو ملکی وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره سوي چې وروسته یې اویا تنه خوشی شول. خلاص نور لا هم په دې تور په بند کې ساتل سوي چې خپلوان یې د مقاومت په جبهه کې غړیتوب لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې سره هم مهاله ازادي راډیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هغه دا به ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څوک بې ګناه وزلی وي او یا یې د اتباع حقوق طلب کړی وي. د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او یې مني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن تر دې مخکې په افغانستان کې له بشری حقوقو د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه شول کافي نه دی بللي، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونو د اخیستو سپارښتنه کړې وه.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو په پنشیر کې ځینې ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول زورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن ویلي چې طالبان په پنشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهلو ټکولو لاس پورې کړی. ګاسمن اندېښنه ښودلې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملونو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخامخوي. زموږ همکار د پانتون له استاد عزت الله پیژان څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان ولې په پنشیر کې د ملکیانو په وهلو شکنجه کولو او بندي کولو تورن شوي.
که وګورو طالبان له لویه سره دوی فکر کوي چې د حکومت کولو وازنی او غوره لار د دوی په اند باندې داده چې خلک چې څونده کولای سي تر فشار لاندې ونیسي او د خلکو اوازونه او د خلکو نظرونه او د خلکو غوښتنې خفه کړي. زما فکر باندې دا حالت د اندېښنې وړ دی. موږ وخت په وخت باندې دغه ډول کړنو شهیدان یو د طالبانو د لورې متاسفانه په افغانستان کې شته رسنۍ دغه ډول پیښو انعکاس نه صبر کولای ځکه چې هغوی هم د طالبانو تر مستقیم څار او کنټرول لاندې دي. که پر حقایقو ولاړ واقعیتونه او دغه ډول پیښو انعکاس دی خبر کې زه فکر کوم ستونزه ورته پیژیږي او دا د رسنیو مسؤلینو او د رسنیو کارکوونکو وار په وار دغه اندېښنه ښودلې ده.
طالبان وخت نا وخت له بشری حقوقو د سرغړونو د چا د نیولو بندي کولو او شکنجه کولو راپورونه ردوي. آیا طالبان واقعا په دغه سرغړونو کې لاس لري کلاس نه لري؟ دغه بشری سازمانونه ولې په دې اړه اندېښنه څرګندوي؟
که فکر وسی له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي او طالبان هغه سي کړنه او هغه چلند د خلکو سره نه کوي لکه څنګه چې دی وایي. زه فکر کوم په اوس وخت کې طالبانو یو درست ملت یرغمل نیولې دي او په دغه برخه کې دوی د ملت له شکنجې او ځورونې څخه یو ډول خوند داخلي او دوی فکر کوي چې دا د حکومت ولې یو سالمه لار ده. دوی له لوی سره پر خشونت او تاوتریخوالي قتل او ځورونه باندې باور لري. دوی پر سول پر خبرو پر مدني حقوقو او بشري حقوقو باندې داسې ښکاري چې په عمل کې باور نه لري خو په خوله باندې هغه څه وایي چې دوی نه کوي.
اوس د بشري حقوقو د رعایت لپاره څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي او نړۍ باید څه اقدامات وکړي که چیرې طالبان واقعا په دغه سیمه مسایلو کې دخیل وي؟
له بده مرغه طالبان خپل دغه ډول کړنو ته ادامه ورکوي. نړیواله ټولنه یوازې غندي او د اعلامیو
په خبرولو باندې بسنه کوي او دا لړۍ تقریبا د اوله سره څخه داس روانه ده. زه فکر کوم اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې نړیواله ټولنه په عملی اقداماتو باندې لاس پورې کړي ترڅو د دغه ډول پیښو او بشر ضد جنایتونو مخنیوي په عملی توګه باندې وسي، نه یوازې په غندلو او په ټکو کې.
د پانتون استاد عزت الله پیشاند له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې نن په کابل کې د سعودي عربستان سفارت حج ته تلونکو حاجانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت نن هغو افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړ چې حج ته روان دي. په دې ترڅ کې یو شمېر افغانان شکایت لري چې د حج لګښت سږ کال زیات شوی دی. طالبان بیا حج ته د تلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو ژمنه کړې. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د فرضي حج لپاره حاجیانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل. د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي هغه حاجیان چې د فرضي حج کولو لپاره په ټولو شرایطو برابر دي د ویزو د ورکړې بهیر نن په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت لخوا پیل شو. دغه وزارت د ویلامې په خبرولو سره ویلي دوی هڅه کوي چې د افغان حاجیانو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. موږ هڅه وکړه چې د دغې پروسې د پیل په اړه نور جزئیات هم ترلاسه کړو، خو د دې وزارت بیان زموږ اړیکه را ځواب نه کړه. دا پروسه وروسته له دوه کاله ځنډ یو شمېر توپیرونو سره پیلېږي. سکه افغانستان نه یوازې 1502 کسان د فرضي حج لپاره عربستان ته تللی شي. دغه شان سعودي ته د حج لپاره هر تلونکی افغان باید 4200 ډالر ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې دغه رقم 2400 ډالر و. د دې ترڅنګ له 15 کال زیات عمر لرونکي کسانو ته سکه په حج مراسمو کې د ګډون اجازه هم نه ده ورکول شوې. دغه شرایطو ته یو شمېر افغان حاجیان چې د حج مراسمو کې د ګډون تمه درلوده له خپل ګډونه په شا شوې دي. د هرات ولایت اوسیدونکی زین الله چې سکه یې د حج د ادا کولو نیت کړی و خو د زیاتو پیسو له امله پښیمانه شوی.
ما سکال نیت کړی و چې د مکې مکرمې ښکلی زیارت به وکړم، خو په تېرو کلونو کې چې د حج مراسمو لپاره شاوخوا 1000 ډالر اخیستل کېدل هغه مصرف اوس له 4000 ډالر هم پورته شوی. اخر ولې اقتصادي وضعیت خراب دی؟ موږ له اسلامي امارت واړو چې په دې برخه کې یو همکاري وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکی محبوب چې درې کاله د فرضي حج لپاره انتظار وستی وایي د سږني کال شرایطو ته په کتو سره د فرضي حج د ادا کولو توان نه لري.
ما غوښتل چې د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم، خو زه خبر شوم چې مخشي کلونو کې 1000 ډالر مصرف کېدل خو اوس یې تقریبا 4000 ډالر مصرفیږي، خو زه نشم کولای شي د حج لپاره مکه معظمه ته ولاړ شم. باید مصرف یې لږ وي ترڅو چې موږ بیرته راګرځو. دغه مصرف تقریبا 4000 افغانۍ ته مصرف رسیږي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې سکهل به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 4000 افغانۍ لګښت راشي. د دغه وزارت بیان وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له هر حاجي د ډیرو پیسو اخیستلو یوازینی دلیل د سعودي عربستان لخوا د ټکسونو لوړول، د الوتکو ټیکټونه او حاجیانو ته د لازمو امکاناتو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له خپرېدو مخکې به افغانستان نه هر کال 1500 حاجیان د فرضي حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د بریتانیا د حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرستیال ډیوډ لامی چې تازه افغانستان ستون شوی وایي هغه څه چې په افغانستان کې لیدلي دلیدونه دي. شاغلی لامی په افغانستان کې د بشیر بحران د پراخوالي وضعیت د څارنې لپاره افغانستان ته سفر کړی وو. ډیوډ لامی خپل یو مرکه کې ویلي که څه هم افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتو مخکې هم وضعیت ډېر کړکېچن و، خو اوس لا پسې خراب شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د انګلستان د اوسنی حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرسیال ډیوډ لامی ویلي هغه څه چې افغانستان کې لیدلي د ژورې اندېښنې وړ دي. لامی چې د افغانستان په روغتونونو او نورو ځایونو ګرځېدلی او پرون بیرته خپل وطن ته ستون شوی خپله مرکه کې ویلي په افغانستان کې ماشومان د لوږې له امله مرګ ته نږدې دي.
زنن د افغانستان یو روختون ته تللی وم. هلته مې له نویو زیږیدلو ماشومانو، کوچنیانو او د دوی له میندو سره لیدنه وکړه. د دې د خوارځواکۍ د ډېر بد حالت او د مرګ له ګواښ سره مخ وه. هغه کسان چې له خوارځواکۍ وژغورل هم شي، په راتلونکي ژوند کې به یې په ذهني روغتیا اغېز وکړي.
ډیوډ لامی وایي په افغانستان کې نږدې 80% خلک بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي. د برېټانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند د لوړ پوړی غړی روانه اونۍ کابل ته راغلی و څو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخوالي وضعیت له نږدې وویني. هغه داسې مهال په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه ښیي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو هم خبرداری ورکړی چې په دې هېواد کې له نیمایي زیات خلک خوړو ته لاسرسی نه لري. دې سازمان په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې فقر او غربت زیات شوی او د یاد هېواد وګړي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. طالبانو که څه هم د ښاغلي ډیوډ د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د غبرګولي په 18مه یې د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر ویلي وو په افغانستان کې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو لامل د خوړو د امنیت نشتون دی. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د یادې ستونزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دریو اروپایی هیوادونو د ایران له لوري لخپل اټومي تاسیساتو د اټومي نشي د نړیوالې مؤسسې د کمرو د لری کولو په باب ویلي چې لدی داسې ښکاري چې ایران د اټومي موافقې د احیا کولو اراده نه لري. دا کمرې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې لپاره ایښودل شوې وي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
فرانسې، برېټانیا او جرمني پرون پنجشنبې په یوه ګډه اعلامیه کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د کمرو او نورو وسایلو د لرې کولو په اړه د ایران اقدامات وغندل. دغو درو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي چې د ایران وروستي اقدامات له لویدیځ سره د 2015 د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له شک سره مخامخوي. د اروپا دغو درو هیوادونو یا ترویکا همداراز خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدامات به نه یوازې وضعیت سخت کړي، بلکې د اټومي موافقې د احیا کېدو لپاره هلې ځلې به ناکام کړي. وروسته له دې چې ایران د خپلو درو اټومي سایټونو په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پوښتنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغی او د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې منصفه پلاوی د ایران په غندنه کې پریکړه لیک خپور کړ، د ایران حکومت وویل چې د اټومي انرژي مؤسسې کار محدودوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دې پریکړه لیک د خبرېدو په غبرګون کې ویلي چې اسلامي جمهوریت به له خپلو دریځونو یو ګام شاته نشي. د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې د اټومي انرژۍ مؤسسې په یوه خبرتیا کې وویل چې ایران په خپلو اټومي تاسیساتو کې قصدن د اټومي انرژۍ د نړیوالې مؤسسې له لوري ایښودل شوي کمرې لرې کړي دي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې مؤسسې عمومي رئیس رافائل گروسی د ایران له لوري دا ډول اقدامات اټومي موافقې ته مرګونی ګزار وباله ویل. د ایران تازه اقدامات چې د سشکاري د اټومي انرژۍ د منصفه پلاوی نوې پریکړه لیک ته عکس العمل وي، د اټومي انرژۍ د څارنې د کمیدو سبب کیږي او دا د خواشینۍ وړ ده. په همدې حال کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د امریکا د قواوو مرکزي قمندانۍ پرون پنجشنبې په فارس خلیج د امریکا د دوو ستراتیژیکو الوتکو د الوتنې خبر ورکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او را روانو لوبو په مټ نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زمبابوې سره درېمه 500 وریزه لوبه هم پرون په څلورو وکټو په داسې حال کې وګټله چې څلور اویا بالونه یې پاتې وو او درې پرله پسې بریاوې یې خپلې کړې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې له زمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ په اړه وویل.
له همدغه سیالیو څخه لوبډلې کولای شي چې نیخ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالیو په جدول کې ډېر ښه ځای له ځان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالیو څخه نیخ په نیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له کوربه زیمبابوی سره د شل وریز لوبو یو لړۍ هم په مخ کې لري چې لومړی هغه د روانې شنبې په ورځ د جون په 11 ده. او د نړیوال کرکټ په ترڅ کې پاکستان او ویسټ انډیز یو ورځنۍ لوبه لري. نن لوبه روانه ده. پاکستان 115 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. 15 ور دي. د کابل لوګر د لوی لارې مسافر او ډریوران وایي په دې لاره بار وړونکي موټر له قانوني کچې ډېر وزنونه وړي چې له کبله یې دا لاره خرابه شوې ده. دوی زیاتوي بار وړونکو موټرو پاخه سړکونه ځای ځای مات کړي چې په دې لاره یې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. بل لور ته لوګر ځایي چارواکي له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لاره د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي. دوی زیاتوي باروړونکو موټرو د دې سړک ځینې برخې ماتې کړي او کم خیونې نیول شي نو په لاند وخت کې به ډیر خراب شي. د کابل لوګر د لارې او ډریور ظاهر منګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې لاره داسې موټر ځي او راځي چې له قانوني وزن یې څو برابره ډیر وزن بار کړی وي.
سړک خورو را خراب شوی دی بالکل. خدا باندې شپې تټنه اتیا ټنه اصل ټنه وزن زی سړک ول نه خرابېږي. مو وختنه دا چې کوم حکومت اعلان کړی دی اسلامي امارات اعلان کړی دی هغه مطابق وزن چې برازي بیا سړک ان شاء الله نه خرابېږي او چې خراب ده باید دا جوړ شي. حتی چې دې تر ورسېږي موټر بریکونه کار نه کوي. لیدرې دوزې لیدرې دي چې لږ بریکونه وایي وایي بیا بریکونه کار نه کوي ټکر دې نه ورور راځي.
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا سمکړې ولسوالۍ ته ټیکسي چلوي وایي د باروړونکو موټرو د زیات وزن له امله د کابل لوګر لویه لاره ډیره خرابه شوې ده.
سړک ډیر خراب ده. ډیر موټر سغاټ موټر بورونه درنده درنده پوړي ټول سړک خراب کړ. دغه ته له خده یو خدای موږ ته ډیر خراب کړی ده. بيخي موټرون بيخي د وړو موټرون بيخي کتلای نشي. کابل نظر ولم د خځو سپرلش لوم دا چې زه بده شنل ته کوم پیسې مې ګټل ټول په مصرفوم.
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلې د برخې مسؤل محمد خان نیمانی وایي د باروړونکو موټرو څخه د موظفین لخوا له اضافي وزن زیات خکده کیږي.
کوم موټر چې زیات وزن نه راوړي زیات غیر قانوني وزن راوړي هغه مخبل تخلی کسان لرو ده. کوم چا چې زیات وزن برکړي مخ کې تیر نظام کې هغه جرمانه کېدل او جرمانه نست. اوس خاصي شوی ده چې ډریوران نامه وزن تخلی کیږي څلور ساعته مخسرې څلور ساعته بعد خپل مالک راځي او تصفارو ورته وي.
بلدور ته د لوګر مرستيال ولی مولوی انعام الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر په یو بل سیمه کې هم باروړونکو موټرو ته تله نصب کړي. نو موړي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د همکاري وکړي.
څنګه چې امارت اسلامي مسؤلین مکلف دي په دې باندې چې دغه مخنیوي وکړي. ملت هم باندې مکلف ده. غوم د حق لري چې دغه کارو مخنیوي وکړي. کې نه شي کولی موږ ته خبر راکړي د خواست رکو چې معلومات راکړي او دغه موټر نمبر ولیکي پاینده کې ان شاء الله بیا د سپیخنه کوي.
د کابل لوګر لویه لاره د هیواد له مهمو اقتصادي او ترانزیتي لارو څخه ده چې د سویل ختی زون ځینې ولایتونه پکتیا پکتیکا لوګر خوست او غزنی د پایتخت کابل سره وصلوي. په دې لاره باندې نه یوازې خلک تګ او راتګ کوي بلکې د غلام خان بندر واردات او صادرات هم د دې لارې ترسره کیږي.
د کابل لوګر لاره به د تورخم جلال آباد لارې ته مخه کړو. د تورخم جلال آباد د لوی لارې پوجډو کې مش خلک او موټر چلوونکي وای د تورخم د سړک د دوهمې کرښې کارونه په ټپه ولاړ دي چې دوی لستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې خلکو په وینا د موټرو زیاتې ګڼي ګوڼې او د لومړي سړک د تنګوالي له امله وخت نا وخت د غلوی لار د ترافیکي پیښو شاهد وي. د پاکستان کنسولګری مسولین بیا د تورخم دوهم سړک د پاتې چارو د بشپړولو ژمنه تازه کوي. خو د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست وایي چې د پاکستان پر ژمنو نور باور نشي کولای. پاکستان ژمنه کړې چې د سړک به جوړوي. جزئیات په دې راپور کې.
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې 14 کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شو خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي. د دې لارې په اوږدو کې میشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجی ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې ګڼې ګوڼې او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې دا خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه سړک چې کم دی د پاکستان سره ورکړې او هغه تقریبا د 80% جوړ شوی 20% پاتې دی. دغه 20% موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپل همکاري وکړي.
ولا چې ماشومان ته ما نه پر درولې نه راوباسم ځبان پرون کسان ته په دغه چې وول کې راوتلې د اعلان دی کوروالا ګاډي ویلې دوه ګاډي په یو روډ باندې روانې کدا جوړ شي څه گاډي په دې لاس چې په پیغه لاس کې نه لاس معلومي بیا دومره رښن راځي او اوس خو د تاسې وینې څومره بیره باد په غرول باندې
په همدې حال کې پر د غلارتلون کې موټر چلون کې عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې عمله وخت نا وخت د غلار د ترافیکي پیښو شاهدوي دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چاري بشپړې کړي
حادثه پکې ډېرې زیاتې کېږي سړک ډېر د وړوکی او رش پې ډېر زیات دی امارات اسلامي نه دغه هیله لرو چې دغه سړک مونږ ته پوخ کړي
دغه دلک زیات ښکاري دي چې دلته د مونږ د سراچي کلي نه خلک تیریږي او ور وخته کړي کېږي دې کې بچی دا حکومت مونږ ته جوړ کړي ډېر بخي پوښ رہے اور ډېر تکلیفات هم دغه ځای کې
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او په نږدې راتلونکي کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي
روډ تقریبا مکمل دی صرف هغه کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی کم چکیٹ آئز دی اور سائنس دی آگا پہ لگول دی نو انشاءاللہ دا درے پولنو پی سی ورم زمونگ سر ریوائز موجود دی دا منگو حکومت دیر پدی کی اعلانات مکرل چی منگ زر پدی مانی کار شروع کو خو دا بدا مرغا دی نن سبا دا بانکی نظام کم ستونز دی چی دی دا آگے دا وجی ناسو ناسو زند کار دی زمونگا پا پروجو بانی کارونا چی شروع شی
خو دا ننگرہار دا فائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړې چارې نه دي بشپړې شوې نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای
موږ سره خو میاشت خبره وعده کړې و نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده موږ سره شریک کړی نه یو کله راته پنځلس ورځې وښي کله شل وښي نور جاتی دي دوی په دې وعدو سړی باور نشي کولی
د تورخم جلال آباد لویه لار چې پنځه اویا کیلومتره اوږدوالی لري د هیواد په کچه یو له سترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې تر څنګ پرې هر ورځ د شاوخوا لسو ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو شیبو ته نږدې شو په پاتې څو دقیقو کې د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه در سره شریکو
السلام علیکم زه زبیح الله استمزه د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ ستاسو ته پیغام ترځم تاسو خپل په خبرو کې وویل چې د کندهار شهر د ګرانۍ د خپل تر قیمت یو څه ګران پلوري پر نولس باندې نو په کندهار سره ملامتي په دې کې د حکومت دا پړه د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي نو چې مسئله ډېرې دکاندار خو هرکه څه ملامت کړي هغه مجبور دی چې په حکومت یې ورکړي چې دته راغلی دي هغه لا همدی تاواني دی په حکومت کې چې دی ورکړي نو په دې کې دکاندار خو هرکه څه ګناه ده په دې کې باید حکومت یو څه وکړي حکومت باید شان ارزانه کړي باید مسئولیت لږ ورکړي
السلام علیکم ایمال ازادی رادیو چې دا غشتنه د کندهار بشار کې ډیره ګرانه ده د غنمو او د غوښو چې طالبان ورونه مخه نه ونیسي نو دا ولس ته به ډیره غټه ضربه ورکړي وسلام مننه له ازادی رادیو
السلام علیکم زما د ازادی رادیو له کارکوونکو او اورېدونکو نه دا هیله ده چې زما پیغام پورو چارواکو ورسیږي دلته په لوګر ولایت کې غنم ډیر ګران شوي مان په پنځه سوه روپۍ شوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه یو تن د هرات پلیس څخه ستاسو سره د وایس میسج له لارې په اړیکه کې یم غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري هغوی وسیع نظر وسیع فکر ولري هغوی د حکمت او تدبر خوندانی داسې بې علم اشخاص بې حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهېږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پوهېږي او نه هم د اسلامي احکام او مقرراتو د هغې په عمق باندې پوهېږي نو لهذا دا کم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه چې دی وړاندې کوي کله د ښځو په مقابل کې کله د عامو وګړو په مقابل کې دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي خلک د دین څخه بېزاره کوي بلکې دا کولی شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همداراز د ولس منځ کې فاصلې ایجاد کړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 22 11 24 201.